دوام پنه مسره یت سوی ده چی 2340 متر لوړوالی لري او د دغه جوړښت لمخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنې موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متر لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې بدې برخې کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دویم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من او غلی سکون کو ز برشنا غم خار یوزره به هم تاسو ټول تشرق واس ما ده نه هم ټول کی جغرافیه مسمون او هم لسته. هیله د چ تاسو ټول قدر من او غلی سکون کی براترو غو جو صحت مند او سیجه او د صحت جمع بم پتنوی ورځ د کون کو ز مرستا سو د نن رزی نو لوست دی په یونیټ 2 کی دی، یا هم دویم فصل کی دی، چې ز مرستا سو د نن رزی درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او غلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوښ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لدی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړله. هم چې نن موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلې وه. خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ د کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ته د لوی وچې نوم یې ورکړی دی. ځکه د دې لوی وچې برخه چې د 3/4 برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 23 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي تر منځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونه تر منځ موقعیت لري، چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د او روپورا سمندرګي چې د کار پینټار ی خلیج دی او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلې سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو له یو چې له جملو څخه شمیرل کېږي، البته د له یو چې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمیرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2568 کیلومتره ترسیږي، یعنی ټول ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2568 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمیر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوستل بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیست په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیست په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویې وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي و هغه په خپله انګریزان و. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي و، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې و، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي و، د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ و. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او سرویو کولای شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي، یعنی د دوغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي و، د دوغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویش زره کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تکیه دی، دا په خپل یو سلویش زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره تودس وله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله، سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سیویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدل، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځېدل، او په 1818 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده، چې په 1800 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک و چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو، راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د ټاپو په حق له طبیعي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لوی وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 25.68 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیې له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم باندې سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیرازه برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه برابره کړې ده چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیا په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوی ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو بینن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لمړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش دریزر کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دوه غرونو اوږدوالی چې دی د 30 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغه سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګرزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهم غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې تر څنګ د همارسیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوک چې د خپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همارسیالی کوم غرونه چې دي د دغه لوړ څوک چې د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړی سفه شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو په دې باندې پوسی او اوسیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت، همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچی په نام سره نو سو یادوړې خو ځینې کسان ورته د لوی وچی نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ نو په همدې کبل سره موږ تاسو وسورته لوی وچی نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچی له جمله څخه شمیرل کیږي کوچنی وچ له جمله څخه شمیرل کیږي نو خدای دې وکړي تاسو درنوز د کونکو د سلورو خواو په حق له مهمه معلومات لاس را ووسیږي د طبیعي جغرافیه په حق له هم پوهیدلی ووسیږي نو اوس هم د لوستراتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنوز د کونکو به د اسپرن په خپل کتابچو کې لزنه سره نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبيعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنو کډر منځ کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي هله د چي یو څه مستقلی وو سيږي او په یو څه باندې پوسي وو سيږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنو حضور کې حاضرې شم الله پمان پر لوی سيشته تعالی مسپرم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکهله و احترامات مقبول کی قدرمنه وګللی سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستاهله د چتا ستور قدرمنه وګللی سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرسته سون او هم لوستین او هله د چي تیر ورځې لوستره بم په پراو د کیکټ او سره د خپل ځانون سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی کولای شئ کوم کوم مشکل دی نسې زستا سودنن ورځی لوست په کوم تاسو ټول خواږه ځکه کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکولای شئ د ورځی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځان سره نوٹ کړئ قدر مونږ ځکه کوم کوم ورځ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې هم چنده د دې تر څنګ شوی یعنی حیوانات په حق له معلومات په لورو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د شت تاسو ټول قدر مونږ ځکه ورکی د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو ځکه کوم ورځ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې سیمې نه پیل کیږي بیا تر اوی سیمې پورې خوږه وګورئ د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی مراجعه تاسو زموږ د کرن هیواد افغانستان اواری سیمې دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د کرن هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت متوجه او سیجو او هم چې نن زموږ د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو نو زمکي د په لو د کچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو نو موږ تاسو د زموږ د کرن هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلای شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویم برخه یې لږی لوري سیمې دي او درېم یې برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لوري خو موږ تاسو ټول او پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره او سیږي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شکل نه سیمې وو سیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانی او بیا یو موجود وو سیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنی سیمې ونو سیږي فقط اواری او صفافي محتلونی کې سیمو له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویلې سو قدر من سکون کو هغه سیمې چې هلته غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتي ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي او بوله کول او د اوبو سرچینې هم منبع هم نوی پکې شتون ونه لري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کومه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادي چې زموږ د کرن هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شیرمه ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتی دی چې د لویدی څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غزیدلې دي چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکي ځانګړتیاوې لري چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکي صحرایي سیمې دي ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خامابه پورې رسیږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنی دشتې په نامه سره یادېږي او هم چنان د چهارنسور ټولي برخې چې شګلنی سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي او په دغو برخو کې د کوانتاریري رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالی زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري. ټوله شګلن شګې پکې موجود دي او په لغمان کې بیا د کمبری او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایی ځانګړتیاوې پکې کوي، یعنې دا به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر تر رسیږي او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې او تاسو کولی سوچی د هغه په اړه کې سرچ وکړو، معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاس راوړو. نو موږ ویل سوز مرګران هیوا د افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافي جوړښت کې زیات شمیر هواري او شګرنی دشتې لري. خو جو بل لري ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو مرګران هیوا د افغانستان هواري او جوړي او شګلنی سیم په حق له معلومات په لوستل وسند له سترتلن کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیوا د جو په حق له معلومات په لو تاسو مرګران هیوا د افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي. نو په افغانستان کې ډول ډول سروي د مدیترانای په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره سروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانای سیمو کې ژوند کوي او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د سرویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوی ده چې په دې سیمه کې مختلف ډول حیوانات روزل کیږي. د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو سروي له جملو څخه چې دي هغه په خپل لکه مارخور د غرسه د مار مارکو پرو غرسه د خط غرسه د او ورین پرانګ دی سپینوزا نو د او یو شمیر تیلرونکو ژوي او سم لرونکو وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ وایو په خوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدل، ببرا او د اموتر غاړو به پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړي او سره لنجیان به په وچکالی کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدل او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سری ګیدړي ځانګړي طبي ارزښت لري چې د مرکزی سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي یا هم په دغو سیمو کې لیدل کیږي چې وحشي پسونه او غرنی غرسی به د واخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګ غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بوزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دشتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې ستا چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دشتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شینټوغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منځ د کوونکو بله برخه چې د حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوهم پخپل موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیسه تور رنگ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیسه په دې سیمو کې او همدارنګ زری زرکانی غرنی زرکانی یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي او بل زرکانی چې دی یهن چې موږ تاسو زرک ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. ځانې دی، مرزانې او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دشتو او د فراه او سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کیږي یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلینډانې دي، حشرات او شیشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په حق لکه چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو پر کول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیت په لو ولوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې د زمرد ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداری باندې ولاړه د نموجویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمن کې وي چې هر یو خپل ذات ځانګړي اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمن زده کوونکو خو دې کې تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي او سیږي او یو سپوسي او سیږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره می دوه ډیر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپل کتابچو کې ولیکئ او وروسته به خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنی صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي. دویم سوال درنو زده کوونکو ژبې څه شي ته ویل کیږي، آیا ژبې ژوندۍ موجودات دي؟ کچیرې ژوندۍ موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې نور نترنو قدر منځ ته کوون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسېدې. هله تل چې اوس مزه کړې وي او پیسې پوسې وو سری تر بل داسې درس ته پرې چې زستاس په درنه حضور کې حاضرین رم تعالی په مان شو.